په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګډ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د تیلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وږي اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو، دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي. له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي. او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره سېشنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی، خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1.5 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 اویا بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې د قانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د اتیو کوچنیو او دیرلسو لویو قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو قانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه یو څلور د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګنده سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فرسل نړیوال جام د ازبکستان په کوربتوب لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالی او د ډیموکرات ګوډ کاندیدی کاملا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23 په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې پر ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوډ کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 23 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لمړنیو پایلو لمخه د واکمن ګوند اپوزیشن ای ان او یا انو ډیر رای ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیشن اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړي او دغه رای ترلاسه کړي. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیشن ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. خوست کې ځایی اوسیدونکي وایي چې په غلام خان بندر کې هغه وسلوالې نښتې زیانمن کړي چې تر پرون ماښام پورې روانه وه.
ډېر په تکلیف یم او خپلې ځاینه روغلي ځنه په خپلونې کره پرته یې ځنه وخت مې لګولې دي، نو پوښتنه دا ده چې باید جنګ بند شي.
په دوو ګاونډیو هېوادونو کې ملي سروته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هېوادونو غبرګونونه پارولي. کندهار کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خرید چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دی، باید خام مواد ارزانه سي پرې محصول سي او چمپل چې دي تر پای لوړ سي. عمومي مشکل د تعرفه دی.
د اوکران ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پوری راپور کې اوري چې یو خړې پیشو تر څو اونۍ وروسته وموندل شو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخه ته. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفهیي ډول تر تیرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې پر ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفه ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغلې دي، وا مرمۍ روغلې دي په جماعت لګېدلې دي خو چاودېدلې نه ده. نری میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي. زنانا کیرین اکثر روغلی دي، د کیم بارډر سره چې لګیدل دي دا کیرین روغلی دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځین روغلی زنه په خپلونه کار پرته زنه خمه لګولې دي، نو موږ ته قوتنه ده چې باید جنگ بند شي.
د ګربز وبلوسیدونکو صدق الله وايي جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیره د وجه څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوست مرکز ته. مشکلات ډیر وو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نه او ماشومان او بل شپه وا.
صدق الله وايي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونه ته هم زیان رسیدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپل د کشمشو ډکلاری په غلام خان بندر کې له څور زو رئیس د کرخي حقیقت ته د وختو پته مدرولې ده.
کشمش د څور 15 ورځې کوه نه وړي، نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د سکه چالوي خلک د 10 لک افغانۍ قیمت لري نو د امارت مشران نه د غوښتنه ده چې دوی د خبر د خبر لاره حل کې نه د جګړې لاره
نجیب الله شنواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه په غلام خان بندر کې بن پاتې دي
موږ تورخام ګټم مطلب کوزه ستونځي دی کې ته پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لاره ډکه کې دلته مو د ګټ کې جنگ شو دی پوښي نو موږ دلته راغلي او د دیواجی چې هغه داس کې جنگونه غونه راوتخې دلته راغلو دلته اوس داس جنگ را د جوړه درې ورځې مو شه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزي دي ټوله خراب شوي د پیازو لاره دی د ټماټر غدي چې څومره مال ده د انګور غدي بادرنګ دي دا ټوله موثوب مکمل لاړه څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي
بل بل ونن د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوي لامبې کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې تتللی او هلته طالب دفاعي ځواکونو ته اړینې سپارښتنه کړې دي د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د تیرې پنځمبې په شپه نخت پیل شو چې دواړو خواو ته مرګ شو بلواړه د سیمې د اوسیدونکو په خبره په جګړه کې لدرنو وسلو کار اخیستل شوی د نوموړی ځل دی چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي تر دې وړاندې د رواني میاشتې په نوموړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وي ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې ډیر لزله نښتې شوې دي دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 10 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پرمحل کړی و
د افغانستان په دوو غونډیو هیوادونو کې ملي سروت د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دوو هیوادونو خبرګونونه پارولې له پاکستان وروسته ایران کې ملي سروت د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په خبرګون کې تازه د ایران حکومت زیرو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستيال د عمل غندلې دی فیروزه عزیزی او نور تفصیل
یوش مین افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل به احترامي او د ډیپلوماټیک عرف خلاف بولی وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز درلودلای شي په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري خپل اقدامات لري
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلی کولای شي
د ډیر اساسي اصول دی او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په ډېر بدمنۍ سره د بل لحاظ د ډیپلوماټیک عروف او ماتول دی او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپل حق نه شي کولای د ډیپلوماټیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډیر زیات په ډیپلوماټیک عرف کې یو بل اړخدام د شتا سي ودام احترام ډیر متقابل دی د دې لحاظ د دې مراد کول ډیر زیات مهم دی ستونزه دای چې کله موږ د ډیپلوماټیک عرف واړو نور اصول د دینی مسالو سره یا د دین د حق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري
د یادونه د چیتر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیل بیل چارواکو خبرګونونه راپارولې دي د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت مرستيال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نو درېدلای چې لپاره خبرګونونه وروسته یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې تقریبا د جمعې په ورځ له ایران د هغه د بخښنې ویډیو خبره کړې ده سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماټیک اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري کدا سوي په دکي اوریدلې هم شامل پیلیږي. له دې وړاندې د سپټمبر 14 په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبر سوي بیان کې ویل شوی و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي و نو جنرال قونسل نه و درېدلای. دا یادونې ده چې ځینو ایرانی چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به له خپل امریکایي سیال جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکي اونۍ لا پخونی ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو له نوماند ډونالد ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د روانې میاشتې په شپږویشتمه نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره هم وګوري. زلینسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د روانې میاشتې په شپږویشتمه او ویشتمه به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په اروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایدن، د هغې له مرستیالې کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي او پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2018 څخه تر 2020 کاله پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بېپیلوټ الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو د اعتګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمېنه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 11 بېپیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بېپیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې درېو کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبلې وختي او په زرګونه اوکراینیان کډوالې تړ شوي دي.
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپږ فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي تر څو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکا دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار ورسی اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مده کوي او دا چې څنګه نو غواړي چې دغه څه په پلان باندې کار وکړي.
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلم بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خرید چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئولیت دی، باید خام مواد ارزانه سي پرې محصول سي او چمپل چې دي تروپه لوړ سي. عمومي مشکل د تروپې دی، تروپه چې د چمپل ډېره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي هغه ډېر ارزانه تمامېږي، د هغه سره موږ رقابت نه شو کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان دي، موږ ټول یا د چین شان او یا د پاکستان شان او یا د ایران شان اوړو. د دې خپل ټول جوړ شې دي ارزانه تمامول سي کم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې د لیا په لاس تمامو د دې د راځي د لیا په اتو کې وړي د دې ټول شې چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګری موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوي کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي شوی دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپک ماشین ته خېږي دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي سره بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پراسه نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځي.
دلته تقریبا موږ نوي کاسه کارګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار وشاته و نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي ځکه چې د کورنی تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولي.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په ښار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دي او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، دا هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکو ته حمایت.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مالی بلاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الخیل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې او ولې واسکې په دې کې جراحي اپریشن هم کې ان شاء الله ولې عزیز او سرپا او فډی به پکې کې نه صحیح ولدي خدمات به کې ان شاء الله عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات وسره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجنیر سلطان محمود ول
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د ته ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په کوالټي ښه کیفیت سره کور شلو وک
بلوري تزایی وسیدون کی د دوی پولیسوالی کی د روختونو پر جوړولو د کار پیل ته وخت دی وای په دې سره به د دوی ډیری روختي استونزي هواري شي یو بل زایی وسیدون کی محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانه پرانیسته وشوه موږ ډیره مننه کوو چې دا زمينه مساعده کړه یقینا چې دلته د موږ 15% مشکل ان شاء الله د دغه شپخانه په جوړولو به حل شي
د پکتیکا وسیدون کی زیاتوی اقتصادي ستونزې د تیر زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاونو شتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی یو بل ځای وسیدون کی مولوی وارث شاوایی
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاوی دغه علاقه نه لري بیمارو چې جوړ شغه بیمارو تقریبا تر ولایت او گردیز کابل پر دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړه او په غلیار کې هغه وفات شوی دی وجو دا و چې دلته کې روغتیایی دغه اسانتیاوی نه
وي یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظر نسبتا لوی سرحدي ولایت دی په تیر دولسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي
او اوس هم یوه جالبه موضوع یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالتونو کې تر 1200 کیلومترو ډېره لاره وهلې وه له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو
دراین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه که صدا سی وای چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه ل خپل پښوګانو سره ځنګل ته تللی و هل تراین بیو دوه خواته تیر شوه بیا راستنه نشوه انګویانو ل خپل میړه بنی سره په دې پښو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځیدا خو پیدا نشوه تیر میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پښوې د کالیفورنیا پروزویل کې د څارویو د څار د ساتنې په یو مرکز کې ده دا سیمه 1200 کیلومتره لږه سیمه لري ده چې له دوی څخه پښو ورکه شوې و دا پښو داس پیدا شو چې پروزویل کې د وی میرمن سترګې پر دې پښو لګېدلې به چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګرولې نه شوې د میرمنې هغه ته خواړه ورکول او به ورته شو دی اخر د اگست په دریمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یوړ په سبا یې انګویانو خبره شوه د روسویل ته په موټر کې ورخله خپل پښو یې واخیسته د هغه شپش پاونډ وزن کم شوی وو سوزان انګویانو اسوسییټډ پرس اژانست وویل
But I believe truly that he made that track most
As ma bihizrat halvidali che da safar de pakhpala kharai khapadi sulidali di salvikh fisada wazni kam shawai da na khulo lamalaya da badan protein dir kam shawi chok ursar na wche ekami okhri
He was not cared for
Anguyano ziatakra chuwsi khpulo pshogano ta da microchip tarsang GPS amur pghara khri di چ بیا د سچمونش
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کومره قدم کې ته آزادۍ راډیو ټول کار کوم ته تا اوریدم کوتا سلام وړاندې کوم زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یواسترګنی نور وجودنی ټول لباینات للای دا په 400 بستر شپخانه کې 15% ماته معلومات لیکلای دا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلومات د تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش خطا کړای دا بدون کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلوم نه اسنادم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څو جواب نه راته کوي صرف دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلومم هیله لارم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ
د چې په شوز باندې محدودیتونه لګي
د شتو ژغه ورات بو دی وی د خلکو کورو د پښو د پسورا او جنسي تاریخوالي او سر جوړي مولایان دي دا دی مولایان د خدای در رسول الله ور معلومه دي دا رقم ژوند کی دا رقم په باندې پښو د باندې کی د ملګری ملتو په سختريزه ترنګل د کسات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوب ول میدان د ورزشي پروګرام تکرار اوري خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا دینو رسنوی راپور ورکړی چې د ترکیې په استانبول کې شاوخوا 500 افغان پناه غوښتون کې نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لیږدول سوي د بی بی سی د راپور له مخې دینو پناه غوښتون کو د خپل ویډیوګانو په لیږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتون کو کې یو ناسمه اوازه خپره سوي و چې دغه اداره بی اسناد پناه غوښتون کو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتون کې په ډله ایز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتون کې به دقیقا کله افغانستان ته اخراجیږي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینې غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقوقو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه هم له ځانونو سره لیږدول پرون په یو غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماښام په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسی تاییدولی په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا را بلل شوی و د دې ګوند مشر گوهر علی خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو شهرونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تیر ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال وی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی و نه توانید چې د غونډې ته ورسیږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشی کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالي او د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس د سی ان ان تلویزیوني شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 28مه په یو مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې پرز ویلی وو د جمهوریت پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی ان ان په یو مناظره کې په جون میاشت کې ډونالد ټرمپ ګډون کړی وو خو یو بریالی مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی ان ان د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 28مه ټرمپ له جو بایډن سره په یو مناظره کې ګډون کړی وو چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کابل هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سوي لومړنۍ پایلو لمخه د واکمن ګوند اپوزيشن اي ان او یا انو ډېر رائے ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزيشن اصلي ګوند په تیرو دوه ورځو کې له ديارلو سیمو څخه په لاسو سیمو کې سیالي وکړي او دغه رائے ترلاسه کړي د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزيشن ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکارا کوي د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلامونه او درنخت د لوب له میدان او نزی سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم په دې خبرونه کې به واوري. افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو بار بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سګنۍ پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلیږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې را سره کړې دي. په خبرونې کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. افغانستان په لومړي ځل وتوانید چې له سویلي افریقا څخه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22مه نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورت کې اورو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6مه نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپوهنکو کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم بابو مو چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټ څلور او عظمت الله مرزي یوه ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل،
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړه او ګټه، ډېر زیات خوشحالي احساس کړ.
د ورته چې دواړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22مه نیټه ترسره کړي. بل لورته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. د سیالي به د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. بورډ لیکلی دی، د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلی میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنی درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. د غراس په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاری موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو له لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاری موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
وز د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وي. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې و چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزي 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمن 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزي 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 79 شاه یوسف شاه 19 منډې وکړي. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړی بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 206 اویا منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 اویا او بلال احمد 350 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمن 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف تزان ورسي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یوه پاڼۍ او 6 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمې پاڼۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یوه وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمې پاڼۍ کې یوه وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. د هغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ، ځکه ما خوش تیپا همداراز لیسټې ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجه نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډیر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډیر شیان شته. ما ته ځان هغه سې فلي برابر نه ښکاري، ځکه ډیر وخت بعد لوبو ته راستون شوی. ما یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمرې دم سې ده هغې ته راتک کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سټار ډیر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دا له خر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم، وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه، ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول.
شروع کې چې سره کم زمونږ بیټسمنانو غوښتل هغه سی بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیټسمین ریپلیس کو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو، هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې، پارټنرشپ ډېر مهم وو په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او هدي وکټې د توقعو نه خلاف لوبه وکړه، ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم د پاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس خو وکړه او زمونږ د ټیم د پاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور بیا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې، بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوسته و هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، پنځوس رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی و رحیم زرماتا یې بهترینه توپوهانه وکړه زما په نظر، یو ډېر آؤٹ کلاس اننگز وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډېر ښه راتلونکی دی. هغه لږ د هغه بیټنګ چې ما څومره وکړه انډر 19 لیول کې چې هغه کوم بیټنګ کړی و، اوس چې کومه سي بیټنګ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزی خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي څرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول مینوالو ته ډیر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډیر اسانۍ سره په یو اننګ سره وګټ ځنه
اړوم به سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډیر زیاته مننه کوم او ډیر خوشاله يم چې هغه بهترین سلو روزنی وکټه تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک کوو، ما غوښی یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډینګ سپیل کو زمونږ لوبډلې اواز په دري سلوخ منډو کې سارا کړ. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون سلور لوبغاړو ډیبی و، یعنی ډیر نوی راپورته شوی ځوانان دي او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران محمد شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبل شو پینځ پکو کې خواړه د مسعود ګربز خپخ جوړبل شول نن بیټینګونو کو داسې اسمت عالم یو په بول باندې بسترګه ولګي د درې انجریان هم راغلي. تاسو مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 206 په ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنګونه هم پوره نه کړو، مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبیلله. نو ځوانان دي نوي دي او لومړی میچ وو، څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واخه نه او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالر ته بالنګ کوي ستونزمن دی، خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډېر دي او لکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو د هغې مې سزا ورکړه، لګیا دي ګراوند کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځ کوم ورځ کوم خولو بیږي، د هغې ورځې څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول، نو د هغوی ټیم چې وو د کنډیشن چې کوم لوبغاړو ډېر زر اسس کو هلته ما د دوی په مزه یو کزو مو دوار سره لګیا وو د لوبغاړو کومه لارښوونه مو کوله ایز ا بیټر او یا د توپهنی او یا توپچونی د دوړو هغه لوبغاړو د مو ماشاالله ډیر ښه اسیس کړه کنډیشن اسیس کو چې په دې کنډیشن کې سره کم بیټنګ باید وسی یا سره کم بولینګ باید وسی.
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام فایل کړی. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیلیږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلادیش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلینډ آسټریلیا انگلستان ویسٹ انڈیز هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شلوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکخي لوبډلې سیمی فائنل یا نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه کڅه هم د ورخت لامل تر سره نشوه، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبه د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالي تر سره کړي او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګالې خار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 23 منټې پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونو به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په 26 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 23 منټې پورې به وغځیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو او لکه څنګه چې مو په پایل کې ادونه وکړه په دې خبرونه کې زموږ میلما په خوانه لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید خغلې باطن شاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو را سره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت مند ده؟
سلامونه سید صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخ چلري هغوی سره ونډې سیریز کوو. نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده، او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه وي، ځکه چې مونږ به وکولای شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري د افغانستان د لوبډلې لپاره، او ساوت افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو قربتوب افغانستان کوي، د قربا هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکول اسی چې خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړه کې، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شنه کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د موجب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدمت نو هغه نه تکول اسی چې پورا استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړه کې. دغه شی نه چې دی یا د قربتو هوست کې روچ دی په تاسو په نور دنیا کې موګوري او ډېرې هوادونه دینه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړي، آسترالیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاست بالینګ ټریک جوړي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړي. نو دغه مختلف هوادونه دي او هر هواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولای شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافي ځوانه ده او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري. د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم دې ستو افریقا لوبدل چې د بیخي ماچ لوبدل کتل اته نه حالتان کې بیخي ینګل کان دی او وی یو خبره ده چې موږ وایو چې د امپراتور کې چم ټرافي لپاره کومه کوم ځای نه سپورت صاحب موږ سره خالي پاک سپورت لپاره پلیران تیار کو یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کې پلیران چې کوم دی هغه دی هغه ترست ورکړی دی افغانستان لپاره یو بد خبره هم وو ای دا چې د ابراهیم ځدران نشته هم رښتیا دی افغانستان لپاره دا موجب نستا خو بیا هم دی افغانستان لوبډل کومنګ وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډل ته دی ونډي ایکسپیرینس سب په دواړو ټیمونو پر تل کو دا وسنی سکواډونه سره نو دی افغانستان لوبډل ډیر زیات کرکټ ته کړه دا دی ونډي کرکټ ته کړه دا میچور پلیران دی ور سره دی افغانستان خپل کنډیشن دا نو دی مال په نظر باندې افغانستان نو برلا سه اوسېږي او دی هله چې رزلټ هم پوزېټیو ولري
که په ځانګړې توګه ابراهیم ځدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناستې څوک کېدای شي عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهیم نشتون رښتیا هم د ابراهیم لپاره د ټیم لپاره یو بد خبر ده ځکه ابراهیم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ونډې فارمیټ کې تاته به پارټنرشپ بیلډ کوو رنځونه به کول ویکټ بیس کې کوله او د موږ کتیر میچونه موږ تاسو مطالعه کوم دا د ابراهیم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به موږ د ګور بسر به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو پلیټ فارم جوړو د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي ځکه چې ریاض سیدا دو درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ونډې هغه د مالک نوم لای زل د پونډې ته پونډې سپورت کې راغلی دا نو د ما په نظر باندې بدو دي ریاض سره جی
ته د څه ډول کنډیشن ته ملري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتل ځای نه د یادو سالو لپاره جوړ شي
وختي فوم په دې باندې کنډیشن باندې منګه وګي د روډیا سیا کنډیشن چې د نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې د تر سپن بولرانو ډومیننس زیات دا د شارجا چې دا اوس وکټ یې اړول سی وی د تاسو کال به کال مخکې په منګه تاسو اخیری میچونه وګورو نه دلته نسبت فاست بولران هم بد بولینګ نه کوي وکټ یې ګډې ریسکی دي نو فاست بولران ته هم لوک سپورټ کوي خودی ما په مشوره هم دغه چې یې راوي کړی څومره د سپن بولینګ ته جوړ سی او د سپن ټریک جوړ سی ځکه منګه له کانم نسبت خاصیا ډیر وخت نه لوبي دي دی وخت مونږه کرکټ هم دا غلطه کو د مونږه لوبغاړي چې دی هغه سپین لوبولې هم خسي او د سپین کنډیشن به د ما په نظر د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټه ولري
دواړه لوبډلې له یوې ونې رئیس په شارجه کې تمرینات کوي فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي
د تیارانو پاړه کزو وای مزینی الکسان چې د افغانستان کې موجود دي په کندوز کې کیمپ لرو دا په کندوز کې د ایمرجن کیمپ کې موجود او ملته خپل پرتسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه واغ په ونډه ته اتوماتیک راغلي دي ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول لکه فرید ملک او ګلبدین نوید دالکان ملته هند کې پاتې ول او غوی ملته پرتس کوم نه دی لپاره هند کې هغه څنګه تر څو د هند او د دوبه کنډیشن په فرق لري خود مر ډیر فرق ونلری نو دوی هلته خپل تیاری کوي دی ونډي میچونو لپاره تیاری کوي نو کافی دی تیاری او تاسو ودا لوبډلم دی را بدن د انتخاب سوی نور وګورو چې رزلټ به څنګه وي
ورسته پښتنه مې دا د لوبلړۍ په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړۍ غټون کوي
لو د ګټون کې پاړه بس د خپل یو پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې سړی د کم هوا دی او کم لوډل سره مین لري دغه پاړه باندې خپل پریډیکشن ورکوي او زبم د افغانستان په فیور کې لاړ سم او دلته د افغانستان په فیور کې ټول لپاره مزه یو څو ریزن ځان سره لرم یو خدای دا چې کنډیشن د مونږ خپل دا د مونږ خپل قربتوب د مونږ په لاس کې دا د مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دی ځکه دا غوښ کم ټیم د ټول په ینګل کان دی نو د مونږه کان ډیر سینیر دی نسبت تغویتا او د ساوث افریقا لوبډله د چیزوانه د دیاوی هغه کپتانم چې دا بغو او اول میچ کې نستا نو ما په نظر زه به د افغانستان په فیور سره لاړ سم او امید مې هم دغه چې دغه سیریز وګټل نو نه ځل لپاره ساوث افریقا ته ماته ورکو او یو پورا سیریز کې
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو په دې سره زمنګ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
رانا مخوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت نا چاری داشن خالے سما سخت نا چاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے